همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.
ډیر مننه ستاسو څخه احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو ده. اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي وي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. نن پنځشنبه ده، د مرغومي یا جید 3 دسمبر میاشتې 24مه. له خبرونو یې پیلو. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه سوې ده. رپورټونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمیې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. د روسیې یو ډیپلومات وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرپاکس خبري اژانس ته ویلي مسکو له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړي دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون په یو رسمي سفر استنبول ته ورسېد. د ولسمشر د ویان مرستیال راشمی وایي چې دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي.
اولی در مورد مشورات های سیاسی بین وزارتخانه های خارجه
دی وی لهم لمړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو، دویم د دوړې هیوادونو د کورونی چارو وزارتونو ترمنځ همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخی په انتون درغونی په اړه دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نویو نښتو کې 25 وسلوال طالبان وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنګلاديش سره کوي. افغانستان په دغو مسابقو کې د خپلې قهرمانۍ دفاع کوي. د جنوبي اسیا د کپ د مسابقو لومړی لوبه پرون د سریلانکا او نیپال ترمنځ وسوه چې سریلانکا 1-0 په مقابل کې دغه لوبه وګټله. بله خو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ یا 15 ساوره نړیوالې مسابقې پیلوي. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 یو ورځنۍ مسابقې کوي. وروسته به د دوی مسابقې شل اوروي. د کرکټ بورډ ویان فرید او تک ازادي اړیو ته ویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کېږي.
اوس د افغانستان په کوربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکې جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي، او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي.
افغانستان له زیمبابوې د کرکټ د تیرو مسابقو دوی لړۍ ګټلې دي. زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. رپورټونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمی پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. دولتي ځواکونو په خپل پرونی دغه برید کې له توپخانې کار اخیستی او هلیکوپټرو بیرلی بمونه غورځولی دي. د احمد په نامه د محلي رسنیو یو خبریال ویل چې هلیکوپټرو په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې څه باندې 40 بیرلی بمونه غورځول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه ولسي خلک وژل سوي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې ویل چې په دغو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي تاسیسات په نښه سوي دي. راپور وایي چې دغه بریدونه کېدای سي جنګي جرایم وګڼل سي، خو د روسیې دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپورټ بې اساسه وګڼه او رد یې کړ. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف:
Конфликт в Сирии продолжается почти 5 лет. Считается, что его жертвами уже
стали. Дайвей да Сури جنگ له پنځو کلونو راهیسې دوام لري. تخمینن 300,000 کسان پکښ وژل سوي دي. خو عجیب ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې لري چې د روسي هوایي ځواکونه په سوریه کې مداخله وکړي، دا پښتنه نه کوله چې په سوریه کې د جنگي جرایم مرتکبین څوک دي. د سوریه کورونی جګړه چې په 2011 کال کې پیل شوې، شاوخوا 250,000 کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. د ملګری ملتونو امنیت شورا د دغه سازمان په منځګړیتوب د لیبیا د جنگ د شکیلو لوري ترمنځ د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې یوه موافقه تایید کړه. لویدیځ هیله لري چې دغه موافقه چې پرون د رایو په اتفاق سره تایید سوه، لیبیا ته ثبات راولي او په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې له مبارزې سره مرسته وکړي. د دې موافقې مسوده د برېټانیا لخوا برابره سوې وه چې پکښې دا واضحه سوې چې د لیبیا د ملي یووالي راتلونکي حکومت باید د شمالي افریقا د دغه هیواد بشپړ استازیتوب وکړي. په لیبیا کې څو رقیب حکومت متنه د قدرت لپاره په مبارزه بوختي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب نوې موافقه د لیبیا له ملي والی حکومت نه وړي چې په یوه میاشت کې دننه تشکیل سي. دغه راز له نورو هیوادونو هم غوښتنه سوي چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د لیبیا هم مرسته وکړي. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګاریباشویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې د انتخاباتو ته تر یوه کال کمه موده پاتې ده. هغه ولس ته په خپله پرونی ټلویزیوني وینا کې وویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي، خو د خپل هیواد د یوه مخلص سرباز په توګه به پاتې وي. نوموړی چې په پاریس کې زده کړې کړې وي او اوس 33 کلن دی، کله چې په 2013 میلادي کال کې انتخاب سو په اروپا کې تر ټولو ځوان صدر اعظم و. تاسی ازادي رادیو ته غوړی چې خبرونه د سهارا پر اوبلو او بجو پیلې جاو د ماشام تر اوبجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماشام تر اوبجو ورسره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. د جنبش مدني شهروند په نامه یوه مدني ټولنه وایي چې د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشتوالي سبب سوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت د وسلولو مخالفانو لاس ته ورسي، خو اجرایه ریاست وایي
سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده، له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې لا هم اداري فساد سه، خو دولت وایي
زموږ برنامه ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت دغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د پاکستان لوی دریسیز روانه میاشت افغانستان ته ځي. بلخوا د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې دوه نوي پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جنگ کې د همکاري لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره اړیکه ټینګه کړې ده. زمیر کابلوف انټرپاکس خبري اژانس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او وسلولو طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط دوی ته د منلو وړ نه دی. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنگیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا میخواین کې در مبارزه با تروریزم
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو ریپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي. خو زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت وروسته په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. د ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنگ په برخه کې د مسکو او وسلوالو طالبانو ګټې شریکې دي. د سیاسي چارو تحلیل کوونکی او ورځپاڼه لیکوال عباسین بریال را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. بریال صاحب، خبرونې ته شرق لست په داسې اساس وخت کې چې داعش ډله په افغانستان کې د خطر یو زنګ بلل کیږي، د روسیې چارواکو دغه ډول څرګندونې تاسو په نظر څه پیغام رسوي؟
تاسو د دې معنا لري چې ټول وخت په افغانستان کې یو دتي جګړه د نورو د ګټو روانه او هیڅکله په دې تصور نه دی شوی چې اساسي ډول د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د ستونزو محو شي. یعنې دوی کوښښ کوي آخري انتخاب وکړي او آخري انتخاب دا وي چې خپل سرحدونه ټینګ کړي او د ځان په ضرر کې کوم امنیت دوی ته نور خطر نه نیسي، خطر دوی ته متوجه دی، هغه باید محو شي. تاسو وګورئ د نومبر پر اوایلو کې په اسلام آباد کې یو څه غونډه د چینایانو، ایرانیانو او روسانو ترمنځ وشوه. پاکستان یې کوربه و او هلته په دې خبرې وشوې چې موږ څنګه کولی شو طالبان بېرته تقویه کړو او هغوی د داعش په مقابل کې ودروو، ځکه هغه دولت چې افغانستان کې حاکم دی هغه د داسې چا متحد دی چې کېدی شي موږ د دوی په نیت باندې شک ولرو او د داعش پر ضد باندې نه یوازې جګړه نه کوي بلکې د شي داش مایا امداد او افغانستان کې د نن هم دغه نظریاتي پر ازو خریدل چې تبلیغات کوي چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي د داعش سره لار لري او داعش په دغه مسور کول کیږي چې د منځنۍ اسیا او فاصله
د منځنۍ اسیا هیوادونه له دې جملې دغه راز روسي چارواکي وخت نه وخت په افغانستان کې د داعش ډلې له درک اندیشنه څرګندوي. څه فکر کوي چې روسي چارواکي او نور هیوادونه ولې د افغان حکومت له طریقه د داعش ډلې خلاف پوځي یا نورې مرستې نه کوي؟
نه یوازې چې روسان د منځنۍ اسیا د هیوادونو وایي د افغانستان په هکله باندې په شک کې دي چې دغه دولت اوس حاکم دی، د داعش په برخه کې به دوی سره مرسته وکړي، ځکه دا دولت د روسانو مخکې د امریکایانو متحد دی او روسان په دې باور لري چې امریکا هم د داعش سره که دوی په مقابل کې دریځ نه یو اندازې حتی اړیکې سره کېږي، د تصور کېږي چې دا یوه پروژه ده. البته دا د روسانو نظر دی. همدا ډول د منځنۍ اسیا په اړه موږ روسانو هغه اندېښنه زیاته شوې ده. په اوایلو کې دوی ډېر سرمشري ډېرې ناستې سره وکولې غونډې وې چې دوی یو اتحاد رامنځته کړي د داعش پر ضد مبارزې لپاره نوې لارې چارې ورکړي. مګر وروسته بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس موږ د ازبکستان او ترکمنستان په شمول د دغه هیوادونو د تګلارو او د هغوی د اقداماتو په اړه باندې شک لري، ځکه دوی هېڅ علاقه مندي نه لري چې د روسانو سره په هغه تلواله کې هغه څه تزغار به کار وکړي چې موږ وکولی شو داعش منځنۍ اسیا څخه باندې خونسا کړی شو. حتی دا سیمې دغه ځای نه راپیدا شوې چې دوی غوښتل خپل سفیر د سیمې ته سرحدي سیمې ته د منځنۍ اسیا راولېږي. نور هیوادونه یې د دې معنې سلامات تاجکستان ته یو تعداد محدود د دوی راغلي.
بله بریال صاحب، په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال بیا د ولسي جرګې دویم مرستیال او نورو چارواکو روسیې ته سفرونه درلودل او له هغې هیواد څخه یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف جګړه کې مستقیما له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف د روسیې د مستقیم مداخلې مخالفت کړی و. څومره عملي بریښي په افغانستان کې د روسیې مستقیمه مداخله د داعش ډلې خلاف؟
په دغه سطحه کې دوی کومې هڅې کوي دا مستقیم د طالبانو سره دومره تماس نه دی لکه پاکستان چې مهم رول لري. تاسو وګورئ دغه تماسونه هم د پاکستان د تاریخ د ټینګېږي. ما تاسو د نومبر د اوایلو د پټې غونډې په هکله باندې وویل چې اسلام آباد کې دایره شوې وه، هلته په دې باندې پرېکړه کېږي او هغو ورځو کې په زابل کې حالات ډېر خراب وي. د لومړي ځل لپاره په ډېره سخته یې دعوه شوې طالبانو خپل منځ کې جګړې کولې. روسانو نور دې نتیجې ته ورسېږي چې هغه حکومت په افغانستان کې د هغه ډېر متحد حکومت نه دی. نسبت دې ته چې موږ کوشش وکړو داعش یوه بله ترهګره ډله باندې وو چې هغه طالبان دي. د طالبانو په تقریه کېدو کې د ایران دپاره یو اندازه ګټې وي. یو څه روابط ورته لري. دوهم اساسي مسله دا ده چې هغوی کولی شي داعش هغه خطر چې مستقیم ایران ته متوجه دی هغه محو شي. دغه د دوی شریکه تلواله جوړېدل او د طالبانو په سر باندې توافق ته رسېدل دویمه مرحله یې دا ده چې دوی وچې پر بل غس کړی او د رابطې سره مستقیمې شوي دي چې د پاکستان هر وخت کولی شي طالبان د هر څه هم استفاده کړي.
او در رابطه مستقیم شید و معلومات به تبادله تو حد را اوزی کنی که در افغانستان سر روسان که تکیر تینجل از کلون و که متاسفانه افغانستان به روسان
بله لکه چې ورسپانا لیکوال او د سیاسي چارو تحلیل کوونکی اباسین بریال سره مو رابطه قطع شوه. له ده څخه مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسلوالو طالبانو سره د معاملاتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. زمیر کابلوف ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنګ په برخه کې د مسکو او وسلوالو طالبانو ګټې شریکې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو د راپورونو برخه ته د مورکو
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په لوګر ولایت کې وسلواله نشته سوي چې راپورونه وایي په نتیجه کې ځینې طالب مشران وژل سوي دي. د نورو جزئیاتو لپاره له پکتیا داود تپان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، دا وسلواله جګړه چیرې سوي او دغه وژل سوي طالب قومندانان څوک دي؟
مننه سالی صاحب، لکه څنګه چې تا وویل د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کمانډو ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو په شریکه د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ شیخانو په کلي کې عملیات کړي دي چې وتنه مهم وسلوال طالبان یې وژلي دي. د دوی په وینا چې په دغو طالبانو کې د چرخ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو ولسوال مولوی اسدالله او د سیمې امنیه کمانډان وسلوال امنیه کمانډان شریف او امدا ډول ملا قدیر، ملا مزمل، ملا رهبر، ملا احمد او فضل د وسلوال طالبانو لپاره فعالیت کا په دې سیمې کې او ډیر مهم کسانو دای په عملیات ځانګړي عملیاتو کې سی دی دوی په لټه پیل کړی وژلې دي. خو وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نه دی ویلي او د سیمې خلک وایي چې د دوی په وژل کېدو سره به په یاده سیمه یا چرخ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کې ډېر ژور بدلون راسي. دا د خلکو خبرې او بل خبره چې د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدي مونږ سره ټلیفون پلي کړ، وکړه هغه وویل چې د پولیسو وړتیاوې زیاتې شوې دي او د دوی تعلیمي ټولۍ سی نوای فعالیت پیل کړی او هغه هم لومړی دوره فارغین هم فارغان هم ورکړی دي. په دغه دوره کې سی لومړی دوره ده شپیتنه سربازان موجود دي. د داوود احمدی په وینا سی دغه سربازان په مسلکی او اساسي ذکرو سنبال کړل او دوی ته دوی به مجهز دی پولیس لیکو ته په لوګر ولایت کې بلابل ساحو کې وګمارل شي. بله سالې سي
ډېر مننه تپان صاحب. و مریدل چې د لوګر ولایت په چرخ ولسوالۍ کې نشته سوي چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا چې وطن طالب مشران وجل سي ودي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونه نه دي کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زیاول رحمان رحمانی له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د لوګر ولایت له اوسیدونکو سره کومې ژمنې کړې وي تر اوسه یې عملي کړې نه دي. هغه دا چې دغه ولایت ته به برېښنا ورکول کیږي او دا بیا رغونې اساسي کار نه به کیږي. عبدالناصر خپلواک لیکي که دولت د هلمند ولایت وضعیت ته پام ونه کړي دغه ولایت به د وینو په ویالې بدل شي. نجیب الله خاطی له لغمانه، یوازې د هلمند ولایت امن خراب نه دی بلکې د لغمان مرکزي سیمو او الینګار ولسوالۍ وضعیت هم تر هلمند بدتر دی. ښه مثال د سړک پر غاړه دا مخالګو وجنه ده. کابل باید دغه ستونزه حل کړي. ګلمیران عثمان خیل له بغلان لیکي په هلمند کې د نامنیو د ناڅاپي زیاتېدو یو علت کافي پروژه ده چې له دغه ولایت نه هم تیریږي. وسلوال طالبان په دې توګه غواړي امتیاز ترلاسه کړي. سمیع الله بارکزی لیکي هلمند ته د کندهار د امنیت قمندان جنرال رازی غوندي یو پوځي سړی په کار دی چې په خپل پوځي عملیات کې برخه اخلي. اوریدونکي هیله کړې چې جنرال رازی ته دې چانس ورکړي چې څو په هلمند کې پوځي عملیات وکړي. سمیع الله خالد لیکي طالب اربکیو ټول شونځي وران کړل، اوس ځوانان بیکار دي او وسلوال ډلې له دغو ځوانانو ناوړه ګټه اخلي. اوریدونکي د هلمند امنیتي وضعیت ته د چارواکو د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ځینو لویدیځو رسپانو په خپل وروستیو غنې کې د نورو مطالبه ترڅنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خبرې کړې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل تازه غنې کې لیکلي چې د بریتانیا ځواکونه له افغان قواو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. رسپانې لیکي په اصل کې چې د امریکا او ایتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، خو اوس هلمند د دې سبب سوی چې د بریتانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلی چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی، هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر براک اوباما واک ته ورسېد او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې و. دغه ورځ برتانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکې جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدیږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بله دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل سوي چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې شته چې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالی ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسي خبرونې هم په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنه کې راغلي افغانستان به په 2018 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخ وي. په مطلب کې راغلي د افغانستان قواوې تر خپله وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلی په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا وتنبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي ځکنی ځواک نسی کولی، د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاوو او د استخباراتو د نشتوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسي په مطلب کې راغلي اغیزناک هوایي عملیات کولی سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شنډ کړي. خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یو سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسي په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره سوي او راغلي چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي و نه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه شته چې سړی ورته اشاره کولی سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوي او نور مسایل. په لیکنه کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریزې وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټروله وځي. د فرن پالیسي په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناټو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کم نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په ګمرکونی کې د مالی فساد موضوع لا هم حل شوی نه ده، چې لکبلې په میلیونونو افغاني اواید د فاسدو چارواکو جیبونه تزي. خود مالی وزارت له فساد سره د جدي مبارزې خبر کوي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
کته هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته دغه شعارونو د عملی کېدو څخه باور ورکړی وو، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې دغه هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. دغه خونې مرستيال خنجان الکوزی وی چې هم د اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول مافیات لامل میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسولینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیات له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنۍ ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته ارزه کوي.
تیل چې با هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پر جوړ جاړې کیږي. یو شمیر کمیشن کاران هلته ناتي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکو ترمنځ جوړ جاړې کوي. د بهرنیو چارو وزارت له خوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کیږي. فرضاً که سلطنوي هغه دوی زر ټنو ترسوي دا کار د مراتب په نظر کې نیولو پراته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دی او لمالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستيال د حیرتانو ترغونډي او وقینه بندرونو نوم اخلي وایي چې په دغه ګمرکونو کې غیر قانوني لسوهنې لزان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان ملي شورا له خوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بیلابیلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته لراتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغه بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي و پوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نوې رهبرۍ پر اتاک سره موږ د خلکو سره ملت سره پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف چې موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره کچیره مقایسه کړو په ډیره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د غتړون لمخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو لخوا لسلیک شوی د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالی وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. مونږ هغه شرکتونه چې د ناتو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، مونږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناتو د ماموریت مطابقات ناتو د قومندانۍ په دغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. مونږ فقط نقش زمونږ نقش د معرفي کولو څومره هغوی واردوي دغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیحون وایي چې په وروستیو څو کلونو نوکه افغان حکومت تل د زینو پلمول مخ خپل اساسي مکلفیتونه پریخي دي تر دې چې د فساد په تیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم خپل ژمنو خاوري اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد لمنځوړل لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت لراتګ پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې گویا وضعیت به تر وخت په تیرېدو خپل خشي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. دوه اونیس پروګرامونه هم اوریدل سي. خو اوس ورزو قبایلی سیمو ته. د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې بم چاودنه سوي چې په نتیجه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل سوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې وضعیت نازک شول سوی دی. دا په تیرو درې ورځو کې په مومند ایجنسی کې درېیم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال په راپور کې.
افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسی په قبل سیمه کې سړک غړې به میچاودنه شوی چې لکه لګ شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لکه تر لګه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځای خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې د دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مړ دی، د سره سم درې دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي، هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلومه کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسۍ کې په تېرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په یوویشتمه نېټه هم د دې جنسۍ په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسۍ په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
د روسي یو ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت د لیادایش خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټي لري. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې په خپلو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د پرونیو جګړو له کبله 25 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنگلاديش سره کوي. بل خو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپل یو ورځنی یا 50 اوره نړیوال مسابقې پیلوي. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معظمې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه ولسي خلک وژل شوي دي. او د ګرجستان صدر اعظم په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یو کال کمه موده پاتې ده. د جنبش ملي شهروند په نامه یو مدني ټولنه وایي چې د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشټوالی د دې سبب شوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت له واک څخه ووځي. خو اجرایه ریاست وایي چې د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی دي. تفصیل له خان محمد سین په یو راپور کې اوري.
د جنبش مدني شهروند ټولنه وایي چې سمو د مخ کې د کندوز د خار او اوس مهال د ځینې ولسوالۍ د سقوط لامل د حکومت د سیاسي ارادې کمزوري ده. د دې ټولنې غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل سره له دې چې حکومت درېګونی قواوې او د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه لري، خو بیا هم په هیواد کې نامني لیوې نه بلې ته پراخیږي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې د انتقالي عدالت د ډلې یو غړي عبدالله احمدي وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت او د ولسوالۍ د سقوط د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
توانش از اراده سیاسی وجود نداره. نمونهش ترور های اخیر است. چندین ترور
توان لري خو سیاسی اراده نشته. بیلګه ورسته وژنی دی چې د هیواد په یشمیر ولایتونو کې وشوي. خو دی وی په حق له هم معلومات ترلاسه نشول. لدی سرګندګی چې حکومت په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی.
دا په داس حال کې د چراپورونه وای په دې ورسته کې د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط ته نږدې ده. لدې مخکې د هیواد په شمال کې د نامنۍ او د زیاتېدو په نتیجه کې د کندوز ښار شاوخوا دوه ونې د مخالفینو په والکه کې وو. امنیتي مسؤلین وایي افغانستان په روانو حالاتو کې په یو تپل شوي جنگ کې ښکېل دی او په جنگ کې کله پرمختګ او کله په شاتګ کېږي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي چې د ځواکونو اکمالاتو او تجهیزولو ته هڅې تیزې شوي دي. د جنبش مدني شهروند ټولنه له حکومت غواړي چې ډیر ژر د دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی سرنوالۍ پوستونو ته وړ کسان وګماري. د دې ټولنې غړي تاکید کوي چې که د حکومت مهم پوستونه له سرپرستانو خلاص شي، د هیواد پر امنیتي وضعیت به مثبت اثر پرې باسي. د افغان حکومت اجرایي ریاست چارواکي وایي چې د هیواد امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل که څه هم په هیواد کې ډاډمن امنیت نشته، خو امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې برلاسي دي.
حکومت په ټول توان هڅه کوي چې امنیتي وضعیت بهتره شي. امنیتي ځواکونه ورځ او شپه کار کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. هغوی دې هدف ته په رسیدو کې قرباني هم ورکړي دي. بینان سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده. له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي، قرباني ورکوي ترڅو د خلکو امن وساتي.
د جنبش مدني شهروند ټولنه د حکومت له چارواکو دا هم غواړي چې خپل منځي اختلافونه د پای ته ورسوي، کابینه د بشپړه او د سولې لپاره د هڅې تیزې کړي. بلخو امنیتی ځواکونه ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپلو توان لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدلی. سید پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې دغه هیواد لوی درستیز راحل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره به پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. دی به د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکاریو او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت هم خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د هیواد د پوسل لخر جنرال اهل شریف په رواني میاشتو پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله څلور اړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څاري او میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان دولت مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز، کابل ته د جنرال رحیم شریف د سفر په اړه وایي
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوځ مشر په روانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د هغې څلور اړخیزه کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سولې د جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته، په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی رحیم شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز، افغانستان ته د جنرال رحیم شریف سفر مهمه بالا وویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کېږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کېږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوی هغه مهال سلا شي چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زیدی صاحب اشرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه او نیکی د ازادي راډیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زیدی صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عوامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره، غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي تماشایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت او ورځ پر ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ پر ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمني نشته چې دجن جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن ځته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه د دې لپاره مسئله چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسې هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک له ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک را تک ونشي کولای، د خوندیتوب ونه لري، نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت من سره وړي، پټولنې کې د مسؤلیت عقل من جوړي او بل اخره د سوي له من سره وړي. کچیر دولت له خوانه مخنیوي ونشي، کچیر د رسنوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای وشو او دولت عکس العمل ونخي او قانون کې ونی نسی د قانون منګول دی ونس پړي، ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکوره وځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شپخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیرایو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېری منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بحث وکړو.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
غ قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وتونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو په دې وتونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې د جرایم مخنیوي وکړي. متاسفانه په دې ونې دي توانېدلې چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسپارت کړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وسپارت کړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړي. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لحظه هم د جسماني لحظه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلې باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه نه دي، باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي. متاسفانه دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات چې د پټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي، غیر مسؤل کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوي په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤلو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل د مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي، قانون هغه ډېر شدید برګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمرد دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه. ډاکټر د ناروغ د تبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبي د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو تبي معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولۍ خو مې وخوړه. اوریدونکو د ټوکی پاوریدو به پوه شوي یاست چې موږ نننۍ خبرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې رشیدې ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو ټوکی یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره استعمالوي. ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنې براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهوري ټوکی په کولو سره جواب کړي.
افغانستان فکاهي داس یو ردیف ده، داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جېږي، په یو کتاب کې کله نه جېږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسو د یو داسې سړي په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکنبا یا خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت اخبا جانب هم نه ده. دا سیم سمی دی چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډیرو لویو فضلاوو تر منځ کله کله د ډیرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کیږي. رواني تاثیرات هم وارد دي په مقابل دوری باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاس سره وړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور وو په شیراز و ایران و دا یې فتح کړي وو، حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته ویل چې ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چه اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقې په یو تور خال باندې دغې ته روبښي؟ دا یې تا مال نه ده، تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز یې جوابه سړی و. ټول صاحب کلي ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی، نو زه به اوس ول دومره مفلس وم، دومره به دربدر وم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه. تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان هم مقرر کړل.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوی دی چې ځانګړی خوند او ارزښت پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یو مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت. نو دا د غاړي په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړی یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په لو الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاد ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړ او دا وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړی، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عینې خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کیږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي هغه لطیفه ده، هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفه او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فکاهي ده، که خندونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فکاهي نه شئ ویلی. هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علومو اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطیفې او ټوکې پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دینه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصر الدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیری په اسلام کې د ټوکی څرکونه موجود وي، کوم ارزښت لري، دا به هم له خغلی کوثر څخه وورو.
د بیل دکتوګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل هغه لطیفه چې وګړي خزه ورته راغله، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورته ویل یا رسول الله سره جنت ته ځم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل نه بډی خو جنت ته نه ځي. هغه ډیر خفص ولا کله چې وغختل مجلس نه ولاړه سي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وای ګوره دا ما نه دی ویل ست جنت ته نه ځي، ما ویل چې بډی خزه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځواني سره به جنت ته ځي. نو هغه ډیر زیات خوشاله سوله، هغه ته دوه زیری ول، یو زیری دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویل ګوره هر خزه چې بډی وي هغه به ځوانیږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایف او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاه والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویل موږ به یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هیڅکله به نبی علیه السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل، صداقت هغه رښتینه خبر به کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغه کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې ځکه د اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده، په دې کې خوشحالۍ شته، خندا شته. نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبكم ساعه بعد ساعه، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالي ټکی ویلل دي چې مقابل لوري دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوري دې توجه په صورت کې یو نو خوشحالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به کې نه وي، انساني کرامت ته به کې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفې او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یو ځانګړنه دا و چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکو نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوک خپل د څه دی چې یو کس کته غواړي چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجلسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي، او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خفه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وي، مسخرې وي، البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیات خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډېر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي، او که چیرې دا کار وشي نو د ډېرو ستونزو مخنیوی کېدای شي.
زه فکر کوم خصوصا په پښتو کې چې دا ژبه
د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده. هغه حکمت چې په فکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او پر روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تعصف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي. د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغه شیانو ته شاور اړول شوی ده. دا هغه د حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر جګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو، موږ نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com